السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اجازه ورکړي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته سفر وکړي. د امنیت شورا په بیان کې چې رسنیو ته رسیدلی ویل شوي، له یک شنبه د اپریل 8 د می تر 4 پورې ښاغلی متقی د سفري بندیز څخه معافیت ترلاسه کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم قطر ته د ښاغلي متقی سفر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ملګرو ملتونو په قطر کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څو دورې لویې غونډې ترسره کړې چې پکې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز راتلونکي په تړاو تګلارې تر بحث لاندې نیول شوې دي. ټاکل شوی د 1400 کال د کانکور ازموینه د جوزا د لومړۍ اونۍ څخه د سرطان د لسم د شلمې نیټې پورې د نجونو له حضور پرته ترسره شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ازموینو ادارې اعلان کړی چې سږ کال د نوي مدرسو او ښوونځیو د داوطلبانو لپاره د کانکور ازموینه د افغانستان په ولایتونو او کابل کې په 5 مرحلو کې اخیستل کیږي. د دې ادارې مشر عبدالباقي حقانی نن په یو خبري غونډه کې وویل سږ کال به 3000 کسان د ماسترۍ، 6400 کسان د لیسانس او 3550 کسان د انسټیټیوټونو لپاره جذب شي. د طالبانو د حکومت پر اتاک سره د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو محرومې شوي او پوهنتون ته د تګ یا د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون حق ورڅخه اخیستل شوی دی. د ایران په بندر عباس کې د چاودنې او اورلګیدنې له امله د مړو شمیر 28 کسانو ته لوړ شوی دی. څه باندې 1100 کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو وضعیت یې ښه نه دی. اور وژونکي سهار په دې وتوانېدل چې د اور لمبې تر یو حده مهار کړي، خو د تازه راپورونو په اساس یو وار بیا د ډیپوګانو او کانتینرو کې اور بل شوی دی. پرون د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې چې د ایران له مهمو تجارتي بندرونو ګڼل کېږي زوروره چاودنه وشوه. تر هغه وروسته په بندر کې پراخ اور ولګېد. که څه هم لا د دې پېښې اصلي علت نه دی معلوم، خو اټکل کېږي چې په بندري تاسیساتو کې د کیمیاوي او خطرناکو موادو ډیپوګانو چاودنه کړې وي. نیویارک ټایمز بیا د سپای پازداران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د راکټونو د سوخت د یوې اصلي مادې سودیم پرکلورات د محمولې له امله دغه چاودنه شوې ده. د کاناډا په وانکوور کې یو بریدګر خلک په موټر وهلي او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلې دي. په پیښه کې چې د وانکوور په وخت د شنبې شپې شاوخوا 8 بجې شوې، ګڼ کسان ټپیان شوي هم دي. پولیسو ویلي بریدګر په وانکوور کې د فلیپینیانو د یو فستیوال ګډونوال په نښه کړی و. بریدګر چې د پولیسو لخوا نیول شوی په خپل موټر باندې راسن د فستیوال په ګډونوالو ورغلی او ګڼ خلک یې لاندې کړي دي. چارواکو ویلي پیښه تر څیړنې لاندې ده او د دوی په خبره له ترهګرۍ سره کوم تړاو نه لري. او هندي او پاکستاني سرتیرو د درېمې شپې په مخه په کشمیر کې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 2 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې بریدګرو لږ تر لږه 26 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. د وژل شوو ټپیانو اکثر ملکیان وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خبرداری ورکړی چې د پالګام د برید عاملین او ملاتړي به تر ټولو سخت ځواب وویني. هندي چارواکو پاکستان د دغه برید له عاملینو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا ویلي حاضر دی چې د برید شفافې څیړنې وشي، خو د خپل هیواد لزمکنۍ واکمنتیا دفاع ته هم چمتو دی. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شئ. د آزادی رادیو پروگرام د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واورئ. همدارنګه خبرونه او راپورونه ولولئ. د سر مطلب مو دا دی چې له پاکستان راستنې شوی افغان کډوال وایي هیڅ روغتیایي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې په پاکستان کې د داعش ډلې روزنځایونه او خوندي ځایونه لري. کارپوانم په دې رابطه د خلیلزاد خبرې تر یو اندازې تایید کړې دي. د روختیا په ارتباط یو بل راپور هم دالرو چې د بودیجو د کمښت په خاطر باندې څه باندې زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
هغه د مالي ملاتړ کوي. ځینې ګروپونه به تلل ولسوالیو ته، هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټرې رسېدې او ډاکتران به رسېدل، یو څه ناڅه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه ډاکټر هم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلي دي کارونه.
شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
له پاکستان افغانستان ته د ځینو راستنو شو کورنیو ښځې او نجونې چې د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې اوسیږي وایي هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. ځینو دغو ازادي راډیو ته وویل داسې مال چې د امیدوارۍ په اساس دوره کې دي هم په خبرې ښځینه ډاکترانو او قابلګانو ته لاسرسی نه لري. ځوان نجونې بیا شکایت کوي چې د میاشتنې دورې په مال له سختو ننګونو سره مخ وي. روغتیا پالان وایي که دې مهمو حالاتو کې دغو ښځو ته روغتیایي خدمتونه ونه شي له خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدای شي. زموږ همکارې فیروزې عزیزي د کډوالو په دې پنډغالو کې له ځینو تازه راستنو شو ښځو او نجونو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې چمتو کړی.
امیدوار مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. بس سرپنا نه لرو، خیمه دي سرپنا چې نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه وه چې د اپریل په 14مه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتیناو سیمه کې د کډوالو په یو پنډغال کې اوسیږي. شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهو میاستو په ناسته یې خو وایي په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نشته.
پاکستان کې څو غرسي وي ما غل خپل دراغلو دلدم نو کور لارو نه خل لارو خیمه کې خزون نه تیریږي. موږ خپل کور کې امیدوارم ستاده زه خپل امیدواره یم. د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو؟ زما روپۍ نه لرو زه خپل خواړه پیدا کوم. امیدواره یم دنه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. همیاست باندې خلک زی راځي چې سړی ته ګوري ولې نه خلک خپل علاج کوي. خپل هم کې خوږیږي لاسونه هم کې خوږیږي همدومره اندېښنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلنه لیلا بیا چې همدا تیر اونۍ د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغۍ پر مهال د روغتیایي اسانتیاو له نه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه د زموږ راغلي خیمې کې اوسېږو. ډاکټر خزینه کابل راغلم خو مې د دې د دې کې خزینه ډاکټر خونه ستلته خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. ندی جلی ډاکټر سنیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل
دا حالت چې اوس امیدوار مور زغمی د پراتونکو کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډیره منفی اغیزه لري. همدارنګه هغه نجونه او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهدانۍ اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي. او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونځي دوامداره وبهېږي. بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل شویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان سره شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 15مه ویلي وه چې له پاکستانه راستنې شوې افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې وه چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنډغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2040 زیږدیز کال د ډسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم ورزو د بشری حقوقو د فعالان او څیړونکو یو ریپورت ته د بشری حقوقو یو شمیر فعالان څیړونکو او په جلا وطنۍ کې د مدني ټولنیزې نغړې وایي ل 2021 کال وروسته په افغانستان کې د طالبانو تګلارې د خزو او نجونو د حقوقو د پراخې سیستماتیک سرغړونې لامل شوې. د افغان خزو د حقوقو په اړه په یو وروستۍ ناسته کې چې په پاریس کې جوړه شوې وه، دوی د افغان خزو او نجونو په وړاندې د طالبانو پالیسي د جنسیتي توپیر بیلګه وبلله. یو شمېر افغان خزې او نجونې که څه هم دغه ډول غونډې هیله بښونکې بولي، خو وایي دې برخه کې عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
د بشری حقوقو یو شمیر فعالانو، څیړونکو او په جلا وطنۍ کې د مدني ټولنې غړو د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د بشری حقوقو د پراخو او منظمو سرغړونو یو بیلګه بللې او ویلي دي چې د افغان خزو نجونو په وړاندې د طالبانو پالیسۍ جنسیتي تبعیض دي. دوی دا څرګندونې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو حقونه ننګونې او حل لارې تر سرلیک لاندې په یو غونډه کې وکړي چې د اپریل په 26مه د فرانسې په الفوغ ویل ښار کې د کولبیدوس بنسټ، د هزاره ملي کانګري او د الفوغ ویل ښاروالۍ په همکارۍ جوړه شوې وه. د کولبیدوس بنسټ مسؤول او د دغه ناستې جوړونکي صابره سخیزاده ازادي راډیو ته وویل
زنان افغانستان
په افغانستان کې د میرمنو غوونه خپ کړل شوې دي، پر هغه سانسور دي، خو باید د دوی غږ غلی نشي. موږ چې دوی سره ټول شوې یو، غواړو چې د دوی غږ ووسو او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړو.
دادخواهی برای آنها باید شوک.
د دې ناسي په پریکړه لیک کې نړیوالو حقوقو لیکونو ته اشاره ویل شوې چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو پالیسۍ د خزو انجونو له حقونو سیستماتیک سرغړونې دي. په دې پریکړه لیک کې له نړیوالو ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني، په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې نړیوالې جنايي محکمې او نورو اړوندو ادارو ته راجې کړي، په جلا وطنۍ کې د افغان مرمنو ملاتړ وکړي او له طالبانو سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د دې کېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر افغان خزي او انجونې کڅام دغه ډول غونډې بخون کی بولی خوای په دې برخه کې عملی اقدامات او تاړتیا ده. لړلې یوي چې نه غختل پر راپور کې نوم خبر شه. ازادي رادیو ته ویل
په دې هیله یم چې دا جلسه یا ناستې فائدہ وکړي او د افغانستان د انجونو په ملاتړ سبب وګرځي. بیا هم امید لرم له طالبانو څخه یو هیله لرم چې د افغانستان انجونو باندې رحم وکړي، چې بعد افغانستان انجونو حقونه ورکړي.
یو بل افغان انجلۍ چې لزکو منه شوی او دا هم نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شه. ازادي رادیو ته ویل
دغه ډول ناستې ډېرې کېږي، خو باید عملي پایلې ترلاسه شي. موږ هیله لرو، خو تاسو فکر وکړئ چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ډول ناستې وشوي، خو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
که څومره طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین کړي دي، خو له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غراضي په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او دوی له هر ډول سیاسي، ټولنیز او آن له محرم پرته په آزاد توګه له سفر کولو منع کړي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد تر سرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر افغان شنونکي امیدا کوي چې د داعش په ګډون بیلا بیل ترګریډلې د دوی خبر په پاکستان کې خوندې ځایونه لري او هلته روزل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم له ترګریډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد پرون وخت د خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې پاکستان تیرو دریو لسیزو کې د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره لترګری ملاتړ وکړ. خواجه آصف دا یو تیروتنه ګڼلې، زیاته کړې چې اوس د دې کار نسبتا مکتکیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړ، د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي دا کوي چې د داعش په ګډون بېلابېلې ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتي چارو په اساق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسله والې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړی.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي، او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره دوی د ستراتیژیک موخو لپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په خبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی. خواجه آصف د تیرو جمعې په ورځ لسکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برطانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار لیانې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله اکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوس وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپله اکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اقبال او د جوړولو پاکستان جنرالان او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړیګانی د تروسی جوړی شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد د خبرو پاړه په رسمي ډول سند دی ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د تیرې مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د هغه غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اګست کې د کابل په هوایي ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلي و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و خو پاکستاني چارواکو دا ادا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېره هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کېدو وروسته پاکستان ته وتښتېد او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال له اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو پکتیا ته. د پکتیا د یو شمیر غریزو سیمو اوسیدونکو هڅه پیل کړي چې د خپل سیمو د والشو زنګلو په ځایو کې نوی نیالګي کینوي او همې ساتنه او پالنه وکړي. دوی وایي کچېری اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه ورسره مرسته وکړي نو د والشو غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي. د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان د لوی پکتیا غرونه هم ونې او زنګلونه لري چې ډېره برخه یې په وروستیو څلورو لسیزو کې والشوي او له منځه تللي. بل لور ته ځایي طالب چارواکي وایي سیموالو سره به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. جزئیات له نجیب الله لوخیل اورو.
دا پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هڅې یې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي کچېرې موسسې او اړوند ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سیړی د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه زمکتر کړی شوې دي چې دغه تامیګ لختین تروي په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسه یی دغه نه د وهل شوی بیت په زمیندې یم سره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کې کازن وزای شو ناجوش و پوستاش و دواره بیتی دپوره اینجاش و دلال متخمی تمیگ ضرورت لری.
د ګرد چړې د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونی نیالګي او نور کرنیستو کې اساسي او دوامدار او بو تاړتیا لري چې یاد سیمه لدی اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکو احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګي او زنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
موږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرینه خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرینه وه د ځنګل نه وه. اوس موږ غوښتنه دغه ده چې امن ځکه چلل میم ځکه دي که نه، چې هغه ته موږ دا ته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه زمینه مشل ګولیلي.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نورو امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجي نادرخان او بابری وایي
که می خپل ونه می لري دغه دم دغه حق وخته دي نه زیته ونه می د پټه غرقم کنه ول دي می دغه نه اوربولې زپا وختنه دغه دو چې د سینادت ډول ته ضرورت لري، ویاله ته ضرورت لري، ویاله سربندې ته د ویاله خپل ته ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د می ژوند شي وي دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي چې شي والی دي چې دغه پران می د وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر ده چې دغه می لکه دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
ځنغوزه دا چړی دی، دا خو موږ بیا نه وایي داسې ځای نه دی چې موږ ته داسې شی روکړي چې موږ داسې ونه ککه نه وي چې د کومه غز نه وکړي استفاده نه وخلي، دولت ته پته لاګي چې دغه شی په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ګردې سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره له مخکې شوې ده. د یاد ریاست استازي زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سورخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده دپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونه وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزي سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګردې څېړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
تاسی فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د سباندې زرو روغتیایي مرکزونو ډلې نیمایي هغه تړل کیږي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه هیواد کې ټول ټال 1018 روغتیایي مرکزونه فعال چې د کال له پیلې شاوخوا 300 تړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخ دي. اسدالله الدین په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی.
په زابل کې دوی د کال تر پایه اټکل کړی ده دا اوس عمر لس پیسه د دولس پیسه د بې برخې شوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکی دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې همدېش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې له مرکزي روغتون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی دلیلې ګلې.
موسسه هغه د معلم ملاتړ کوي، ځینې ګروپونه به تلل ولسوالیو ته، هغه لری پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسېدې او ډاکټران به رسېدل، یو څه ناڅه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه د ټرمپ دا خبره کړې د خبرداری سره هغه درېدلې دي کارونه د بې برخې شوي دي. دا یو خبره. زابل ولایت کې تقریبا د یوه میاشت کې یا یوه نیمه میاشت کې شپږ اووه کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په داخله استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وه. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ موسساتو کوي، د دوی ماشینه شول، د دوی چلاو کېدی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې موسسات لاس اخیستې ده.
هغه کس هم د دغه موسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولی نوم یاد نکړ، خو ګان شمیر نا دولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیاي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو له بیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو له کمېدو را په دې خوا زیات شوي. د لغمان اوسیدونکي همدرد وایي په خوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او بانډو ته هغه موسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نوموړی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د دغو موسسو څرک نه لګېږي او په خبره یې پر شته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګوڼه ډېره ده.
نو په خوا به دغه غریبو خلکو ته داسې یو پشخانی ورکول کېدلې، سروې به یې کېدله، او دا سو کال هغه ټیم نادرکه ده، هغه ډېرې مؤثره او مفیده وې. یوازینۍ لاره د همغه د ملاریا او مورکینې بچ کېدو وسیله وه د خلکو سره، او نور خو هېڅ برق دلته نشته. مثال خبرې چې سړی پکی چالان کی برق خو سیستم نشته په اکثره او پر سیمو کې کنه په ولسوالۍ کې. نو زه له دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کومه، ځکه چېر در اختیار دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان رسی او کومک رسی، نو دا ډیر مشکل وخت ده. بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چا خبره دی ویني معاینه کېدو لمبر پې نسته، او په هر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپلو سترګو یې مونږ وینو، او دا نور مخ په ډیرېدو ده. نو زه تېنه یو ولسي وګړي په حیث هیله کوم چې ډیر خلک دی دوی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او مونږ ته به پشخانې توضیح کوي. هغې باندې همغسې دوایي ورسره
شکایتونه یوازې د عامو خلکو نه دي، روغتیايي کارکوونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري، خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیايي کارکوونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 233 په متوسطي خوارځواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدي خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شتره سي، ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره داده چې روغتیايي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي بې برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر ایډوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته د دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال له پایله چې امریکا افغانستان سره مرستې ځنډولي، تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. ښاغلي سلوادور ویلي د 2025 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیايي مرکزونو له ډلې چې دوی سره ثبت دي 304 تړل شوي، او ویره شته چې د کال تر پایه 260 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیايي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیايي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 15 میلیونه روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداری د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی، په څه معنا دی؟ ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان له څه ویلو ډډه وکړه. د عامې روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډېره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیايي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلي بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څانګې تړل شوي دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي، او د یونیسف موسسه د خونه د تمویلګي د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہ واری لري، او جامع اروپا د خونه د ته بودوجه ورکړي
لګول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو لمخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیاي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري.